السلام علیکم ساعت لس بجې شوې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر غنی وایي چې په نوي کال کې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره سترګامونه واخیستل شي. په کندهار کې د نوروز د جشن او همدارس د 2014 نیویل مریض کال پیشو ته کتنه کوو. د کال شخصیت هم په همدې خبرونه کې در پیژنو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه ولسمشر غنی وایي په نوي کال کې به د برېښنا تولید ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس بهرنیان نیول شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه ده تولید کړی. د افغانستان ولسمشر دا خبره د نوي کال په مناسبت په وینا کې وکړه. ښاغلی غنی دا هم وویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړې شي او زیات شمېر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروژو شاهدان وي. محمد اشرف غنی وویل تېر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله وکړه او ولس به په نوي کال کې د دې مقابلې ثمره وویني. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ په یوه کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول شول. خوږیاني وویل له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې روانې دي خو ده د هغوی د هویت په اړه او دا چې څه فعالیت یې کاوه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سیمې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې و تاجک او درې روسي اتباع دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقاني شبکې درې غړي چې غوښتلې ځان وژونکي بریدونه وکړي نیولي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دا لوبه د هند ممبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. که څه هم جنوبي افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شلو وریز نړیوال جام د لسو غرو ټیمونو په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه پر سریلانکا و پایلله. افغانستان له انګلستان او ایسټ انډیز سره هم مسابقه لري. د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اتمي معاملې له ګټو انکار نشي کېدی خو لا وختي دی چې خلک یې احساس کړي. اوباما وویل دا موافقه د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او کاري فرصتونه زیات کړي او په درسته نړۍ کې د ایرانیانو محصولات وپلوري. اوباما زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري خو ده د دې حقیقت یادونه وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. اوباما دا څرګندونې د نوي لمریز کال یا نوروز په مناسبت په خپل کالني پیغام کې ایرانیانو ته په خطاب کې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هاوانا کې 48 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ خرابو اړیکو له عادي کېدو 15 میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 میلادي کال د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او د غرض د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وبیني. د سوریه په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونه لسکونه کسان وژلې دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د تېرې ورځې په بمباریو کې لږ تلژه نه دیرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بشري حقونو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شویو شمېر تر څلوېښتو لوړ بللی دی. دې ډلې ویلي دا لا نه ده روښانه چې په رخه ښار تازه بمباري روسي الوتکو کړې او که د سوریې هوایي ځواک. روسیا وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل که څه هم د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ اوربند په ټوله کې تر اوسه مراعت شوی، خو په هومس کې یاغیانو پر حکومتي سرتیرو ډزې کړې او یو سرتیری یې وژلی دی. د روسیې د دفاع د وزارت په اعلامیه کې پر امریکا انتقاد شوی چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. متحدو ایالتونو تر دې دمه د روسیې د دې انتقادونو په وړاندې عکس العمل نه دی ښودلی. د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې و جکپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کولو هرکلی وکړ. مایکل جورج لینګ پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې له آذربایجان وغوښتل چې داسې نور بندیان هم خوشي کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د مارچ په 18 نیټه 138 بندیانو ته بخښنه اعلان کړه چې په دې ډله کې 14 کسان هم شامل دي چې د بشري حقونو ډلو سیاسي زندانیان ګڼلي دي. د بشري حقونو ډلې وایي په آذربایجان کې اوس هم 80 کسان چې د حکومت سیاسي مخالفان او منتقدان دي په بند کې دي. او د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په مسابقو کې تیر ماښام هند پاکستان ته په 6 ویکټونو ماتې ورکړه. د دوه سختو سیالانو ترمنځ دا مهمه لوبه د کلکتې په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو کتونکو په مخ کې ترسره شوه. دا لوبه په کلکته کې د باران له امله له 6 اوورونو څخه 18 ته راکمه شوه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 18 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې جوړې کړې. د هند بیټنګ یا لوبه هم په پیل کې د پاکستان د تیزو باولرانو پر وړاندې کمزوري وه، خو هندي توپ وهونکي ویرات کوهلی په ودرشو توپونو د 55 منډو په جوړولو سره د هند ګټه او د پاکستان ماته یقیني کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د دې سیالۍ د کتلو لپاره د فلمي نړۍ مشهور ستوری امیتاب بچن له خپلې کورنۍ د کرکټ د ډګر پخواني نړیوال ستوري سچن تندولکر او ګڼ شمېر نورو مشهورو شخصیتونو دا لوبه وکتله. دغه راز د اتمي وسلو لرونکو دغو دواړو حریفانو دا سیالي په دواړو هیوادونو او نړۍ کې میلیونونو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتله. لس بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ.
سیاسی قشر کې داسې کسان هم شته که چې دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي.
ولسمشر غني و چې د نوي کال په مناسبت یې د وینا نور جزئیات هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. په خوست کې د یوه شارګي د غصب شوي مځکې پر ضد اقدامات وشول.
هر هغه څوک چې په هر نوم یې غصب کړی ده هغه ګناهګار دی، هغه ګناه کړی ده.
په توګه څه پوښتنه مې اخیستې غصب مې نه ده کړی.
په کندهار کې خلک نوې کال څرنګل مانځي.
په نوروز کې مو نیت کړ دي شاغته شولر سو ورې او 15 پښ پیو کو
شاغه کې خیمه ولاړی. بس چا جاپانی ولاړ وستلې، چا سندرغاړي وستلې، چا تنزیه ولاړ وستلې.
په دې خبرونه کې د کال غوره شخصیت در پیژنو. د کال جنو پیښو ته کتنه کو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام دراورو. په څو شیبو کې به د کال غوره شخصیت در وپیژنو، خو مخکې تر دې څو راپورونه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړې. رضوان مراد د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای امنیتی ځواکونه به پروانه جګړه کې بریالي کیږي او سولې به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتی او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کې دي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بے عدالتی موجوده ده او دولتی ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپل شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دی وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دی وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزورې ګڼي. د چارو کتونکو دا هم وایي چې په تیر یو کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
نن په افغانستان کې د نوي لمریز کال یا نوروز جشنونه لمانځل کیږي. د نوروز میله تر ټولو زیات په بلخ کې زیاته ګرموي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف ښار د ټلیفون لارې را سره دی. حبیبزی صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوریدونکو ته د نوروز د پروګرامونو او میلو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. اوس وضعیت هلته څنګه ده؟ خلکو میله پیل کړې ده، آیا جنډه پورته شوې او که څرنګه؟
افغانستان ریاست مشر عبدالله عبدالله د مالی وزیر هم درنګ د معرف وزیر هم راغلی او تر څنګ څور شپې وروسته به جایزه پورته شي او رسمن به نوروز په بس خلاص کول منځ وروسته لګي څوک میله کشیدي او مختلفې لوبې دلته په مزار شریف کې ترسره شي.
بله سر، امنیتی تدابیر څرنګه دي؟ داسې اوازې وي چې ممکن د نوروز په ورځ په ځینو سیمو کې امنیتي پیښې وشي، نو په کابل کې او ځینو نورو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، په بلخ کې څرنګه؟
امنیتی وضعیت نسبت بل هر وخت په دې وروستیو 45 ورځو کې تامین وو. مزار شریف کار شوی اور نسبت نور روان کر کے تقریباً کسان تناب راغلی رفتی شریف نور کلو کل
بالکل. ډېر مننه مجیب الرحمن حبیب زای صاحب کور ودان. متاسفانه چې د ټلیفون کیفیت هم شنو هیله لرو چې اوریدونکي به ستاسو په خبرو پوه شوي وي. ټول اوریدونکو ته د خوشحاله او نیکمرغه نوي کال هیله لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په د دې خبرونې په دوام کې په کندهار کې د نوي کال د میلو په اړه هم یو راپور لرو. په خوست کې امنیتي ځواکونو د قلموال مینې په نوم د یو شارګوټي چې ویل کېږي ډېره برخه مځکه یې غصب شوې د غصب پر ضد اقدامات پیل کړي دي. په خوست کې ویل کېږي چې د ځمکو غصب د افغانستان د نورو سیمو په شان یوه جدي مسأله ده. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د غصب څخه د یاد ځمکه د خلاصولو په ځای کې ازادي راډیو ته ویل چې د قلموال مینې د پروژې تخنیکی کارونه لاس کال وړاندې ترسره شوي، خو د 1125 جریب ځمکه څخه 400 جریب ساحه غصب ده او غصب کوونکو تر اوسه هم د دې پروژې د بشپړې پلي کېدنې مخه نیولې ده.
نن ولایتي ادارې چې د خلکو د قانون خبر ورکول سوی وو د دغه شارګوټي د غصب نه د خلاصون پروسه نن عملا شروع شو. ټول غزمکی خارګوټی او دولتي املاک چې هغه د غصب لاندې دي ان شاء الله دي قوانینو پرنا کې اجرات مو ابو لسمه شر دي قاطی هدایت او ارادي په اساس هغه یو تربلې لغصب نه خلاصيږي.
هغو کسانو چې په دې ساحه کې کورونا آباد کړی او د ماحال کورنۍ پکې استوګن لري وایي چې دوی غاصبین نه دي او د ځایي اوسیدونکو کونډې څخه په پیسو د ځمکې رانیولې دي. حکومت دوی دا کار غیر قانوني بولي او وایي هیڅوک حق نه لري چې دولتي ځمکې خرڅ کړي او نه هم چاته دا حق شته چې دولتي ځمکه له شخصي خلکو څخه په پیسو واخلي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی وایي چې د خلکو ته دوی 4-5 زلی راغلي چې دا ځای پرېږدي، خو دوی د حکومت خبرې ته غوږ نه دیږي.
هر هغه څوک چې په هر نوم یې غصب کړی ده هغه ګناهګار دی، هغه ګناه کړی ده. ولایتي شورا په دوی باندې غږ کوي چې موږ د ولس استاد یو، کله چې ولس ملامت وي موږ باید ولس ته ووایو چې ملامت یې. موږ 4-5 ځله دغو خلکو ته مراجعه کړې ده. د ولایتي شورا وکیل صاحبانو هغه ته ویلي دي چې دا ځای پرېږدي، اما دوی هیڅ نه وایي، تنه او پروا نه ده کړې. بنا ان ولایتي شورا د خپل ولایتي ادارې سره په دې برخه کې څنګ په څنګ ولاړه ده.
که څه هم په خوست کې تر نیمایي ډېر ځمکې غصب شوي او خلکو پکې حتی پاخه کورونه، باغونه او سوداګریز مارکیټونه آباد کړي، خو ولایتي اداره وایي چې له هر ممکن لارې به غصب شوي دولتي ځمکې خلاصوي او له هغه وروسته پلان لري چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر استوګنیز خارګوټي جوړ کړي تر څو د یوې خوا د خلکو د بېکورۍ ستونزې هوار شي او بل لوري ته دولتي ځمکې له غصبېدو ژغورل شوي وي.
د ازادۍ رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی
د ازادۍ رادیو د 1349 مریض کال شخصیت داسې څوک دی چې 1500 هلکانو او نجونو ته یې په دوو روزنتونونو کې د زده کړې او استوګنې امکانات برابر کړي دي. د دغه روزنتون د جوړونې مفکوره 12 کاله مخکې هغه وخت ایجاد شوه چې بنسټ ایښودونکي په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یوه کور کې د شلو کډوالو ماشومانو له راټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله وکاله مخکې له پاکستانه کابل ته ستنه شوه، هلته یې خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې 150 ماشومان په دوو روزنتونونو کې راغونډ کړي دي. هغه پیران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړي دي. د ازادي راډیو د 1349 مریض کال شخصیت اندیشا فرید ده. میرمن اندیشا فرید وایي تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومانو وضعیت دې ته مجبور کړی چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیمه ګټه ټولنې ته ورسیږي.
وضعیت مهاجرین
د کډوالو وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم.
دغه راز په اویایو مکلونو کې د افغانستان د کورنیو جنگونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبور کړم. په 1322 لمریز کال کې چې له ایران افغانستان ته ستانه شوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنگونه وه، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و په خپل هیواد کې ژوند بهتره ګڼه. خدا ور پاکستان ته په کډي کولو مجبور سولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو، د ایران پولیسو 14 کلن ورور راته ووژه. پلار او خور مې ټپیان سول. دا یوه غموونکې پېښه وه.
اندیشه فرید وایي په افغانستان کې اوس هم جګړې پای ته نه دي رسېدلې او په زرګونو ماشومان سته چې لاس نیوي ته اړتیا لري. دا وایي چې په پاکستان او تر هغه مخکې په ایران کې د کډوالۍ له کړاوه د ډک ژوند تر څنګ زده کړې وکړې. د دې تر څنګ یې د بېوزلو او بې سرپرسته ماشومانو د لاسنیوي مفکوره کرار کرار عملي کړه. میرمن اندیشه وایي په لومړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمېر 1200 ته رسېدی، خو اقتصادي ستونزې د دې سبب سوې چې د دغو روزنتونونو شمېر اوس یوازې 2 ته راکم سي. د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالی مرستې لیږي. د دې تر څنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالی مرسته کوي. د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي. د هغه په خبره اندیشه فرید هم د هغې د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو له کبله انتخاب شوی ده.
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سش کلم اندیشه فرید ټاکلې ده. دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده. د هغو ماشومانو ته چې میندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنگونو کې مړه شوي، هم د تحصیل زمینه برابره کړي او هم د یو کسب د زده کړې زمینه. د افغانستان د راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده. اندیشه فرید په فرا کې زیږیدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده. زوی 10 کلن او لور یې 2 کلنه ده. میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي. خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي. هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې دیره ټول ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده.
تمام طفلای کې د پرورشګاه بود
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسېږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي، خو څلورویشت ساعته په دغه ځای کې استوګ نه لري، د خپل کور غوندې دی. هغه ماشومان هم چې کورنۍ یې په کابل کې دي زموږ سره اوسي، په هرو دوو اونیو کې ځي له خپل کورنۍ سره ګوري.
د لرې پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار دا امکان لري چې لاړ سي او د خپلې کورنۍ له غړو یا هم خپلوانو سره وګوري. په دغو روزنتونونو کې ډېره ماشومان د زده کړې تر څنګ انځورګري کوي، د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورښول کېږي. اندیشه فرید درېمه ښځه ده چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه اعلانېږي. دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي.
د دې ډلې غړي له خپلو ټولو شخصي مسایلو تیر سوي دي. د ټولو هیله دغو ماشومانو ته کار کول دي. دوی په داوطلبانه ډول کار کوي. دا کار زموږ پر روحیې هم اغېز کوي. هیله رابخشي او زما کاري ډله هڅوي چې نور کار هم وکړي.
ازادي راډیو له 1988 لمریز کال راهیسې د نوي کال په اوله ورځ یو کس د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسي د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیارغونې په لار کې خدمت کړی وي. د ازادي راډیو د 1988 مریض کال شخصیت ګلاغا شیرزی، د 1988 مریض کال شخصیت انارکلی هنریار، د 1988 کال شخصیت رمضان بشردوست، د 1989 کال شخصیت فرهاد دریا، د 1990 کال شخصیت هندیه افغانستان، د 1991 کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست، د 1992 کال شخصیت انجینیر احسان الله بیات، د 1993 کال شخصیت جواز خان او د 1994 مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچی. په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر و بجو دوام کوي. د ماشام له و بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. د کندهار اوسیدونکو د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له ښار څخه 15 کیلومتره لری د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی پر رالېږلې راپور کې اورو.
د خاکریز ولسوالۍ د شاه غا زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفه بابا او د دهلی بند کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو، غیږ نیونې، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او د رونخه تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاه غا په زیارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاه غا ته چې ولاړ شو، ورېو 15 شپې وکړو، بس یو لس دولس ملګري یو. خدای دې وکړي چې شام نیت یې لکه تېر کال چې امنیت و. د خپلو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میلې ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاه غا زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه وکړو، خوشحالۍ وکړو. په شاه غا کې خیمې ولاړې، بس چا جاپاني والا راوستلی، چا سندرغاړي راوستلی، چا تنزیه والا راوستلی چې طنز کې ډرامې کې خلګو ته بیلا بیل پروګرامونه څوک اتن کې، څوک خپل شخصي په ملګری کې، داسې څوک چې هغه په خاني محلي لوبي زده، بس هغه په خاني محلي لوبي کې خلک خوشحالي کوي.
د نارینه وتر څنګه شزي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په د نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځو. همدارنګ بابا صاحب ته زه چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا. همدارنګ نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې دا څوک د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویې ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او ښایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2001 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کیږي چې پر باولنګ یې زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړي دي. هیلز په نه دیرش نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,05 منډې کړي دي. دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 1,14 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1333 منډې کړې دي. د انګلستان د کینلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوي د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو، اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه و تولید کړی. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اوریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 48 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي، هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې یو جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. په 1940 لمریز کال کې افغان لوبغاړو په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 مډالونه ګټلي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لار نه ده لټول شوی. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي آسیا له لوبو څخه 15 مډالونه ترلاسه کړل. سفی الله ستانکزی په یو راپور کې په 1940 لمریز کال کې د افغانستان د سپورتي پرمختګونو او د لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات راټول کړي چې په ګړی اورو.
1940 لمریز کال د افغانستان د ورزش په ادارو کې د چارواکو لخوا لانجمن، خو د لوبغاړو لخوا له لاسته راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 مډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمه ییزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلي دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 مډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو مډالونه، د اندام د ښکلا په سیمه ییزو او نړیوالو لوبو کې 10 مډالونه چې پکې 15 سرو زرو شامل دي. د باسکتبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پر لپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1940 لمریز کال کې کړې دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 150 ته رسیږي چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې حالت کې چې اکثر لوبغاړو په لوګي او تندې تمرینونه کړي به ساري بلل کیږي. خو د ورزشي ادارو د مشرانو ترمنځ لانجی هغه څه وی چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په څیرو کې مایوسی لورای ښکارا کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل دی چې په دې ورستۍ کې د جنوبي آسیا اتل ولی هم ګټلې. د همداسې وی خوشینه خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې له یاد وتلې وي.
بعد از سال 2010 بعد از کې ریاست
له 2013 کال روسه کله چې د تکواندو فدراسیون رهبری د خاغلی بخشي او ملګرو په لاس کې ولوي دا هغه تر ډیره خپل ګټه لټوله. د ملي ګټو پام یې نه ساته. ډیری سیالۍ چې د تکواندو په برخه کې کېدلې تکړه لوبغاړي نه ورته انتخابول، وړتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار و،
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي چې د تکواندو په المپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې پخوانی لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازی فدراسیونونو، سلیقې چلندونو او ګڼ شمېر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت درسو مخه ډب کړی و. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دی کړی، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره ای کې
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځای چې ما اوریدلی په یو کال کې شاوخوا 160 میلیونه ډالر د افغانستان له او ارزش سره مرسته شوه خو چیرته دی د 130 میلیون ډالر
کجاست 160 میلیون ډالر
خغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتی په غاړه اخلي چې په تش لاس لوب ته ورغلی او لرنګینو میډالونو سره برته هیوا ترستانه شوې دي د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نرسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمیر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپل کمزوریو یو لوی برخه یاد کړي او همدای یو غټ لامل بللای چې د ډیرو لوبغاړو خبرې بې ځوابه پاتې کړي اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبری ته ورسیدل خو بیا هم په خپل هڅو سره یو شمیر لاسته راوړنې وکړي د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار چې یوازې څو میاشتې مخکې وټاکل شو ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو له سیالیونه لاسته راوړنې وکړي
با رفت آمدهای بیشتر تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم که بیایم
لمانه د ډیرو غوښتنو په مطرح کېدو سره راغلم چې له یو نوی او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم خوشاله یم چې له یو قوي ټیم سره مخته ځو اوس لوبغاړي او د اولمپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي د دې خبرې ثبوت مو ده چې په دې وروستیو کې مو د جنوبي اسیا په اولمپیکي لوبو کې برخه واخیسته او خېل سره راوړنې مهم ترې وکړي
مدالهای خوبی را به دست بیاریم
ښاغلی اخبار همداراز غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنی ونه شي او د بدني روزنې ریاست که څه هم په اوس وخت کې له دوی سره ښه روابط لري خو هڅه دې وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدمتونو په برابرولو کې کار وکړي د اولمپیک او بدني روزنې د ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوټبال کې هم زیاتې لاسته راوړنې وشوې خو بیا هم د ځینو برخو ستونزې چې له کلونو راهیسې راپیدا شوې وې په 1994 کال کې بې ځوابه پاتې شوې د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبدالله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوال او سیمه ایزو لوبو کې افغان ټیم ښه لاسته راوړنې وکړي خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشتوالی اوس هم ځوروي
د قسمت ورزش مشکلات خاص درم
خاص ستونزې لرو زموږ یو ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوټبال یوازې دوه مصنوعي چمنونه لرو بل خبره چې موږ سخت ځوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په هیڅ هیڅ کوم معاش او یا حق الزمنه لرو چې وایي موږ د دې پیسې ترلاسه کوو
قرار است درسمه خود درآمد داریم
د فوټبال د ملي ټیم د لوبغاړو وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د معاشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړي هڅې وشي او پرې نګدي چې لدی ورسته لدی عمله ل رواني په لوا تر فشار لاندې ووسی د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې لناوړه اقتصاد ځوريږي چې په تش لاس د جنوبي اسیا په لوبو کې دویم مقام ګټلی او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبیږي کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په ښه مدیریت سره یې په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي بلکې په پرمختیایي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تکړه ټیمونو څخه پرله پسې بریاوې د انکشافي بودیجې زیاتوالی او پر غنیزو برخو کې د شاوخوا څلورو میدانونو پرانیستل د 1994 کال لوی لاسته راوړنې دي
واکن 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي هغه کومه د باسازی پاک او ګوري د میدانونو اکیډمي پاک لاو داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک لاو په 2015 کال کې د نومړي ځل د پاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغه یو سیریز په لار واچو د زیمبابوي هیواد سره چې هغه کې تقریبا مر 12 انټرنیشنل مسابقې کړې دي
خو د کرکټ بورډ د دغه خبرو په جواب کې څو واره یو شمیر مدني فعالانو خبرګون وخوت او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینی وختونه سلیقوي چلندونه شوي دي که څه هم په 1994 لمریز کال کې د افغانستان د دوو مهمو ورزشي ادارو بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلل ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجو له ستونزو سره مخ وي خو وبکتل شي چې په 1995 لمریز کال کې دا ادارې له نوي مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1994 لمریز کال کې د مخدرو موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی د دغه وزارت چارواکي همداراز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکوي له بلې خوا د کورنۍ چارو وزارت له مخدرو موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په تېر یوه کال کې د مخدرو موادو نږدې 3000 قاچاقبر او کاروباریان نیولي دي په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واورئ
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 80% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 19% او د تولید په برخه کې 40% کموالی درلود.
تریاک در کشور داشتیم.
نموری هم درنگ ویل چه پا دیل سو سلور نویوم کل که در افغانستان پا بلا بلو سیمو که پا یو لکو دریتی ازاره هکتار از مکه بندی کوکنار کرل شوی و حل دا چه پا دیل سو دری نویوم کل که دو لکو سلر وی زاره هکتار از مکه که کوکنار کرل شوی و دوی وای چه در مخدره مواد تر دیره در افغانستان پا جنوب ختیز او لویدیز که کومی سیمی چه لور امنیتی گواخ سر مخامختی کرل شوی و لبلی خواه ده کورنیو چار وزارت ده نشه توکو پرزد ده مبارزی موینیت وای چه پا تیر یو کل که ده مخدر مواد و نگده دری زر قچاقلون که او کاروباریان نیولی دی. ده دغه موینیت ویان مهدی کازیمی پا دیره آزادی رادیو تاویل
6 نفر از اطفای خارجی رو دستگیر کردن در
شپږ بهرنیات به موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې 4 د ایران او 2 د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2800 کسان نیولې دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د 100 کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
1901 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسیدلی ده چې مجموعا 680 کسان مزنونینې کېږي چې د دوی ترمنځ 15 ښځینه دي، درې خارجي اتباع همداسې ملکي خدماتو کارکوونکي شامل ده. دغه درې کسان بهرني اتباع د ایران د کشور
په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر سباندې 3 میلیونه تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کېږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډېره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډېر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کېږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کېږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدله موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به یې کم تعداد، هغه ډېر مشهور سي، هغه نړیوال پیژني او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغوی لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښ تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوي وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران هغوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولای چې دا کښ تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا که چېرې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه وانخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
د ژوند رنګونه تاسو به خپل نوم راته وایئ؟
زه اوږی امیل یم، اصلا د لغمان ولایت نه یم.
ډېر ښه اوږی جانې، اوس د نوي کال په درشل کې یو، که دا راته ووایه چې په لغمان کې نوی کال څنګه لمانځل کېږي؟
اول خو د لنډۍ درته ویم، وایي خاوند د بیا د پسرلی کړو له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. نو په لغمان کې لکه د اکثره پښتنو سیمو کې ځینې رواجونه مشابهت لري، ځینې تفاوتونه پکې شته دي. د پسرلي په اوله ورځ کې ځوانان، ماشومان، د کور مشران، دا ټول یا پاک کالی اغوندي او یا دوی نوې جامې جوړې کړې وي. دوی میلو ته ځي، دوی زیارتو ته ځي، سارا ته ځي، راوځي، سپو ته ځي، چېرته چې شنه هلته ډېر پیدا کېږي. نو ټول د یو سر نه په کورونو کې نه پاتې کېږي او دوی د کور نه راوځي یو سر نه. او فالونه چې جنکۍ چې په زړه کې ډېر ارمانونه یي، د چا چې بیا مسافر وي نو بیا ټکۍ د مسافرانو دپاره وایي، او د چا چې بس لورانی یا زامنی کوژدوي هغوی دپاره جوړې راوړي، مایی، جلبی، پتاسې، نقل او داسې محلي نور شیرینیګانې چې دي. یو بل کور ته د یو جوړه جامې سره او نور څه چې په وس کې پوره وي.
او دغه د ښځو مخکې تاسو د میله ځایونو یادونه وکړه چې هلته ډېر ښه ځایونه دي لغمان کې خلک ورځي. په ځینو سیمو کې ډېری لیدل شوي دي چې مېرمنې هغسې چې لکه نارینه چې دوی میله ځایونو ته نه ځي، میله نه کوي، تفریح نه کوي په نوي کال کې یا د نورو خوښۍ په ورځو کې. په لغمان کې دا موضوع څنګه ده؟ ښځې هغسې چې نارینه افریقا میلې کوي ښځې هم ځي؟
که نورو ورځې ځي او ځان لپاره اجازه ورکوي او که نه، او فامیلونه شاید چې زیات ورته اجازه نه ورکوي، خو زیارتونو ته تګ د دوی په رسم کې شته دي. نو زیاتر د دوی میلې په زیارت ځایونو کې دي او هلته ممانعت نشته، هلته فقط د فامیل سره دوی ځي. د هر چا فامیل، د دوستان، عزیزان بس سره هملته یو بل سره ګوري او یو بل ته روغ بړو کوي او بس د نوي کال مبارکۍ وایي. د دوی ورتګ د خاص ممانعت په
او میرمن چې بیا دغه میله ځایونو ته ځي، تاسو چې زیارتونو ته ځي او نورو ځایونو ته، بیا کوم مشخص خواړه هم شته هلته چې دوی ځان سره وړي او میله کوي کینی سره؟
ولا زه فکر کوم چې همالته زیات شیرنی باب پخیږي، چېرته چې میلې دي جلبي پخیږي، خجور پخیږي، خاص محلي شیرنی پزیانې دي، پتاسې دي، دا خواړه او نقل و دا شیان هلته پیدا کېږي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. زموږ چاپیریال د یو ځانګړي کلتور لمادي او مانوي توکو ډک دی. زموږ د ژوند، ژواک، چاپیریال او فکرونو ټولې لړۍ د کلتور د مادي او مانوي توکو په دایره کې راځي. د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کلتور یا فرهنګ پیژندنې تغیراتو او تاثیراتو ته ځانګړي کړي. راځي فرشتې مرسل ته غوږ شو.
قدرمنو دوستانو، د کلتور کلمه چې د مادي او مانوي ارزښتونو د ټولګې په څیر تعبیریږي او د انسانانو په مرسته ایجادیږي، د لاتیني ژبې له ریښې څخه په بیلابیلو ډولونو او اشکالو اروپایي ژبو ته ورننوتې ده، چې په انګریزي کې د کلچر په بڼه ده او په فارسي ژبه کې معادله کلمه فرهنګ ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړنوال عبدالهادي ساپی وایي چې کلتور ډیره لویه دایره لري او دغه کلمه د ځانګړو مادي او معنوي توکونو لپاره استعمالیږي.
کلتور یا فرهنگ، یا چې انګلیسی کې ورته کلچر وایي یا په عربي کې ورته ثقافت وایي، زموږ ورته سي فرهنگ د جامعه شناسي له هغه یو دانشمند ډاکټر دیغه تقسیموي. فرهنگ وایي فرهنگ دوه رقم ده، یو مادي دی یو معنوي. معنوي فرهنگ عقاید او افکار دی او تورنه قانون چې په هغه تورنه کې حاکم دی، تحصیلات عالی، تعلیم و تربیه، رسانی، دا معنوي فرهنگ دی. او مادي فرهنگ د کورونو جوړو کول، فیزیک او انجینری یا نقشه، د موټرونو انتخاب، د لباسونو اغوستل، یعنی دا کتش ته وایم چې متاسفانه زه ډیر رنجیږم دې خبرې نه چې موږ او تاسو د فرهنګي لحاظ نه کاملا ضربه خوړلې.
د نوموړي په خبره چې د کلتور یا فرهنګ تغییر کله ناکله په شعوري توګه وي او کله ناکله په غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
خدا تغییر ورکړ شوی دی په رسانیو کې متاسفانه د سې شان د ملت کودل کیږي چې 0% 0% نه 0% یې منګه دین، ناموس، آبرو، عزت، شرف، افغانیت سره پتا ځه. دومره بد تاثیر لري که بد وسی او دومره که تاثیر لري که وسی. تاسو وګورئ کله چې موږ تاسو په کور کې تلویزیون چالانه وو ای منګه ماشومان حتی دوری نه خوري تلویزیون ته ګوري. ډیر کله داسې شوی دی چې ما د خپل ماشومانو باندې غږ کړی چې نوم یې ورته نیولی، دومره عمیق مصروف شوی دی چې ما غږ نه دی اورېدلی، داسې ډیر کم فاصله هم درلوده. خارج دنیا کې دغې موضوعاتو باندې د ډیر قوي علماو نه نظر اخلي.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد د کلتور د تغییر په اړه راسره غږېدلی. دی وایي چې کلتور باید د وخت په تېرېدلو سره تغییر وکړي.
مثلا د اطراف نه کراونی سو یو لوی فکری بیلر موږ وته جوړ کړی وایو، ګډې جامې بیلر او هغه کلتور وسته سراغه چې وس په مختلف شکل باندې لباس بدلیږي. رالو د رسنیو په برخه کې، رسنۍ کې خو د تلویزیونونو زمنګ د ستاسې خو په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی او یو تلویزیون یو قسم خبرولې کوي، بلې بل قسم کوي، یوه کلتور مراته بلې نه مراته. مګر هنر دی، هنر خو باید په تلویزیون او پرادو کې باید د غوی ده آزاد وي او هنر باید مخکې لاړ شي، ځکه چې سړی د دې په باب باندې تنګ نظري ولري خو ټولنه وروسته پاتې کیږي، د نورې خارجي ټولنې نه وروسته پاتې کیږي. مګر هغه چې موږ د نورو ټولنو نه تقلید کوو، د خارجي ټولنو نه، موږ خپل اصیل کلتور هم ځان سره وساتو، مثبت شیان د هغوی نه واخلو او منفي شیان یې ګزار کړو. نور د خپل کلتور مراعات باید وکړو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې ځکه په کلتوري ارزښتونو او توکو کې ژر تغییر رامنځته کیږي چې په افغاني ټولنه کې رسنۍ زیاتې او د نورو ټولنو سره یې تګ راتک هم زیات شوی دی.
یو څه توجه په کار ده د رسنیو په برخه کې، هغه مسایل چې مثلا د نوي نسل کلتور ته ضرر رسوي او د افغانانو کلتور ته ضرر رسوي، د هغې باید یو څه مخنیوی وشي. د هغوی د ډول ډول لباسونو ته چې دا زموږ اقتصاد ته نقص رسوي، نن یو لباس راشي هغه چې د یو چا په غاړه باندې بل وګینې سباله غراوات شوی، بل سباله بل ریشه، بل سباله بل ریشه، هغه لباس ته خبره ما چاغه لباس پرونی اغوستې ده، هغه گزارای هغه چاپله گزار که بس هغه کور تباہ او برباد کی. او د پسریالو کې ویني او د پدې بازار کې ویني.
دای وای چې هر کس باید خپل فرهنګ په اړه ځانګړی فکر وکړي او هغه مثبت توکي وساتي کوم چې د ټولنې په ګټه دي. لیکوال او چیرونکی عبدالجمیل بیا د کلتور ساتنې په برخه کې د مشمانو د ذهنیتونو خبره کوي او وایي
خاص چې موږ د کلتور سره، د موږ د انحاف سره، د موږ د اسلامي اساسات سره په تضاد کې وي. دا تقریبا د موږ د جامعې هغه اصیل کلتور ډېر تغییر ورکړی ده، منفي اثر یې باندې اچولی ده او ډېر تاوان ورته پېښ کړی ده. زموږ په کور کې او همدارنګه په ډېرو فامیلو کې بوت ویښی وي، بوت احترام کوي، د ور احترام کوي، دا چې وویني دوی هم هماغه کار کوي، د خپل لوبې کې هم هغسې تمثیلوي. د دې فاصله د اسلامي اساسات سره، د افغاني کلتور سره دوی فاصله پیدا کوي، دوی چې د لغونه لري کوي او همه وته مایل پیدا کوي. موږ افغاني کلتور لرو، افغاني کلچر لرو، افغاني رسم او عنعنات لرو، امو مطابق سره د فلمونه جوړ کړي او امو مطابق سره د پروګرامونه جوړ کړي، یو مور پلار هغه کلتوري او عنعنوي داستانونه چې دي ماشومانو ته ووایي، قصې ورته وکوي. د یو دومره خبردار چې هغه فلمونه او هغه څه چې د افغاني کلتور سره په تضاد کې وي، دغه مخنیوي وکوي.
نوموړی وایي چې پلرونه، میندې او رسنۍ باید د خپلو ماشومانو عامه ذهنیتونه په پام کې ونیسي. که چیرې پام ورته ونه شي، نو ښایي په راتلونکي کې پردی کلتور راخپل کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغاني کلتور او تغییراتو په اړه سره غږېدلی دی. هغه وایي
په افغانستان کې د کلتور په باره کې اوس غږېدا ډېره لوکسه ده. ادب، شعر، علوم، ناسته ولاړه، رواجونه او د خلکو ترمنځ اجتماعي راز راز مناسبات، دا ټول په کلتور کې راځي. او اوس دغه یو وضعیت افغانستان ته راغلی ده، لیونتوب، یو کلتوری لیونتوب، یو داسې شی رامنځته سوی ده. کار نسته، ډوډۍ نسته، نظم نسته، د قوانینو احترام نسته، دا ټول په کلتور کې داخل دي. تاسې کوم کلتور په باره کې غږېږئ؟ زه مثلا تاسو سره چې په داسې حالت کې چې دا ده، یو انانګوسیخته موسیقي هغه هم دغسې ده، هم د نو قصدا دا خلک پرې پوهول کېږي، دروازې خلاصې دي، د ډیموکراسۍ په نوم یو عمومی بی ادبی، یو عمومی بی رعایتی چقدر افغانستان د خلکو د تیتولو، غایبولو او مسموم کولو د پاره استفاده ځنی کیږي. زه دا تصادفی نه بولم، زه فکر کوم چې د پلان مطابق د لویو قوتونو د استخباراتو لارې نه په فرهنګ باندې هم دغه اغیزه واردیږي، تر څو مساعده زمینه په ذهني لحاظ دوی ته برابره. هرچی بگندد نمکش میزنند، وای از آن روز که بگندد نمک. مالگه هم رسته سویده روسان پروسی جبه که زرب المثل لری، وای ما حیل سر نبوی اخلی، لخپل سر نچ خراب سد تنهی ورست خرابه کیگی. البته با کلتور سنگ وده کی، البته با مناسبات دخل کو سنگ نرمال وادی پاته کیگی. لحاظ رعایتونه، احترامونه او اغا انانات چی دخل کو ترمن زود ننواتی په یو قول دریده، یو وعده کول، یو پروبلم په دو نفر سپینگیرو تا که نسته حل کول، در طول منزد لگی. وز چه ره دابه؟ نده سپینگیری حرمت استه، مشران ده منزد لگی، حتی از تاسون چه همدن دروسی میدی.
د دعوت پاندون استاد داوود نظم بیا وایي چې د کلتور یا فرهنګ ځپل د یوې ټولنې د فکرونو ځپل دي او باید د کلتور مثبتې او منفي خواوې سره بیل شي.
د سیلاب په څیر افغانان له دې هیواد څخه وتو ته اړ شوي دي یا هڅول شوي دي، دا د همدې افغاني کلتور د ځپلو یوه نتیجه ده. هغه داسې چې که یو افغان د نورو کلتورونو تر فشار لاندې تر دې حده راشي چې د تخ خپل کلتور، خپل هیواد، خپل خلق هر څه بی ارزښته شي، دای ورته په سپک سترګو وګوري، بیا دای کوشش کوي چې هغه لور ته ځان وباسي، ځان بوزي چې دته ارزښمن ښکاري. دا په دې معنا نه ده چې زموږ کلتور ضعیفه ده، ولی د نورو فرهنګونو تأثیرات دونه زیات په ځوانانو باندې راغلي دي چې هغوی پردیو په لور هڅول شوي او د فکرونو فرار سره دا ټولنه مخ شوې ده. متاسفانه
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې افغاني اصیل فرهنګ هم د یو شمېر رسنیو له لوري په شعوري یا غیر شعوري توګه ځپل شوی دی.
اصلي وظیفه د میډیا د کلتور ساتل دي، مګر متاسفانه چې ډېرو رسنیو خپل اصلي مسؤلیت نه ده پیژندلی او د هغې په اړه هیڅ یا کم مسؤلیت د خپل ادا کړی ده. دا د پردیو سیریالونو، فلمونو خپرول په یو بی کچې او بی اندازې ډول باندې دا په خپل فرهنګ ځپی او کلتور ځپی، تر داسې حده چې حتی نوی ماشومان له خپل دینی او ملی عنعناتو څخه ناخبره شي. ما داسې څه وخت مخکې یو مجلس کې واورېدل چې د یو چا وایي کوم غړی د کورنۍ وفات شوی و، نو بیا یې دا وړکي ماشوم ویلي چې دا څه وخت سوځوو. نو ته وګوره چې تر دې حده پورې پردي کلتورونه په ټولنې باندې تأثیر وکوي چې د انسان په مغز کې هغه خپل دینی او ملی کلتورونه بیخی نشت شي، د منځه لاړ شي، نو څنګه به فکرونه فرار ته نه اړیستل کیږي او ځوانان به څنګه له هیواد څخه کډنه.
د فرهنګ ساتنه د ټولنې د هر یو وګړي دنده ده. که څه هم په ښوونځیو کې یو مضمون د فرهنګ په نوم په درسي نصاب کې شامل شوی، خو دا چې د خپل فرهنګ د ساتنې لپاره څه کول پکار دي، ښاغلی نظم وایي
د کلتور د ساتنې لپاره د پخوانی کلتور تعلیم او تربیت او انتقال نوی نسل ته دا ډیر زیات ارزښت لري، چې دا په کورونو کې د والدینو او مشرانو مسؤلیت ده، په مکتب کې د استادانو مسؤلیت ده، په پوهنتون کې د پوهنتون د استادانو مسؤلیت ده، په مسجد کې د خطیب او د امام مسؤلیت ده، په ټولنه کې د رسنیو مسؤلیت ده، او په مجموع کې دا د ټولې ټولنې مسؤلیت ده چې باید خپل کلتور وساتي او خپل کلتور نوی نسل ته انتقال کوشش وکړي چې د خپل کلتور مثبت ټکی لا تقویه کړي، او کچیرته داسې څه وي چې هغه ضعیفې نقطې وي، کوشش وکړي چې هغه د مثبتو نقطو په لور سوق کړي.
د نوموړي په وینا چې جګړو او مهاجرتونو هم په افغاني فرهنګ اغیز غورځولی او ګڼ تغییرات پکې راوړي دي، ځینې منفي او ځینې مثبت توکي راخپل کړي دي.
ترنو اوریدونکو، که زه هم افغانی اصیل کلتور د تاریخ په اوږدو کې ګڼ تغییرات منلي او لای هم مني، د اصیلو او مثبتو کلتوري ارزښتونو د ساتنې په هیله موږ نننۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یوویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
زباشم سبا تکا شوی جو دالما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوا